دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنای. د دوه مه پښتو خبری خبرونه په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
افغان دولت وایي چې د چین په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. امریکا او اروپایي ټولنې د افغان سولې په اړه د روانو هڅو د سیاسي ملاتړ ژمنه کړې ده. ترکیه اعلان کړی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې نه بهر د کوردي جنګیالیو پر ضد د عملیاتو اړتیا نه لیدل کېږي، او د افغانستان ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر استعفا ومنله.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ د خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. افغان سیاسي مبصرین وایي چې د چین راتلونکي غونډې د سولې د بهیر د پیلېدو یوه وسیله کېدای شي.
دا به د اعتماد ساتنې قدمونه او د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره د آمادګۍ ناستې به وي.
ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې یو لړ ستونزې لیدل کېږي.
چې کسان مقرریږي چې هغه ساحو ته رسیدګي نشي کولی، خو په دې خاطر باندې د واکسین سم نه تطبیق کېږي.
درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. عذر تازه او احمد شکیب دوست د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت وایي چې دوی د چین په قربتوب د سولې په بین الافغاني غونډه کې د برخه اخیستلو په اړه فیصله نه ده کړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجیه انوري وایي
تاکید ما بر همه شمول بودن
پر ټول شمول والی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پر مرکزی رول زموږ ټینګار پر خپل ځای دی. اوس مهال په دوست هیواد چین کې د ډیالوګ د جوړېدو په جزئیاتو خبرې روانې دي، او په هغه صورت کې چې د منلو وړ معیارونه په پام کې نیولې وي، په دغه پروګرام کې د ګډون په اړه به تصمیم ونیسو.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سوهیل شاهین په ټوټر کې لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې کړې دي. طالبان وایي چې د دوی پلاوي ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د افغان سولې په اړه روانې هڅې یوازې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې افغانان او حکومت یې مالکیت ولري.
د امریکا او اروپای ټولنې اساسو د یوې غونډې په ترڅ کې د سیاسي لارو چارو نه په استفادې د افغانستان د ستونزو په هوارولو موافقه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي اساسي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ایټالیې ناروې او برتانیې اساسو په بروکسل کې له یو مجلس وروسته ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې په هر ډول هوکړه کې باید د میرمنو ځوانانو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو له حق قانونه ساتنه وشي، او د افغانانو له تیرو سیاسي اقتصادي اجتماعي او نورو لاسته راوړنو نه باید دفاع وشي. په دغه اعلامیه کې د سولې خبرو په جریان کې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پر اور باندې ټینګار شوی. د امریکا او اروپای ټولنې استازو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي شبکو سره خپل اړیکې پرې کړي، او په نورو هیوادونو کې له میشتو تروریستانو نه ملاتړ ونه کړي.
د افغانستان د ځنګړو عملیاتو د قلوردو قماندان وایي کډ دایش په شمول بهرني وسلوال د افغانستان له خاورې څخه ونوزي دوی به ووجني. جنرال فرید احمدی له امریکا غک سره د دې ځنګړي مرکب ترڅ کې ویلي چې افغان کمانډو هر ورځ قوی کیږي، او په دې ورستیو کې ډېر سیمه له مخالفینو څخه نیولې دي. د جنرال احمدی په وینا کمانډو اوس 94% هوایی او ځمکني عملیات په خپل تر سره کوي. د پاوز د جنرال په دې باور دی چې له هغو وسلوالو سره باید خبري وشي چې سوله کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې ټول بایومټریکي اطلاعات د دغه کمیسیون معلوماتي بانک ته لیږدول شوي دي. د دغه کمیسیون یوې کمشنرې رحیمې ظریفي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
ډیجیټلی
ډیټا سنټر ټول کارونه خلاص او وروستي شوي دي. د ټولو بایومټریک ډیوایسونو اطلاعات سرور ته لیږدول شوي دي.
د ټاکنو کمیسیون مشرتابه هم ویلي چې دوی د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټې په معلومولو سلا مشوره کوي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی استعفا منلې ده. صلاح الدین ربانی د استعفا لیک په ترڅ کې ویلي چې کاری فضا ورته مطلوبه نه وه. ربانی لیکلي چې د اصلاحاتو تر شعار لاندې له حکومتي ادارو سره ناسم چلند شوی ده.
ترکیه اعلان کړی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې نه بهر د کوردي جنګیالیو په ضد د عملیاتو اړتیا نه لیدل کیږي. د ترکیې د دفاع وزارت پرون په یوې اعلامیې کې ویلي چې تازه عملیات نه پیلی، ځکه امریکا انقرې ته معلومات ورکړي چې کوردي ملیشې د سوریې له سرحدي سیمو نه پشا شوي دي. شیر غورزنګ په دې رپورټ وړاندې کوي.
د روسیې په منځګړي توپ د سوریې د شمال ختیځ په کورد میشتو سیمو کې د ترکیې او کورد جنګیالیو ترمنځ اوربند نږدې یوې اونۍ لپاره تمدید شو. د ترکیې د دفاع وزارت ویاند وویل چې ترکیه په سوریه کې له اوسنۍ سیمې بهر د کورد جنګیالیو پر ضد عملیاتو اړتیا نشته. پرون د سوریې په مسالې باندې د سنا مجلس د بهرنۍ کمیټې په استماعي غونډه کې د کمیټې غړي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ تور ولګاوه چې د سوریې کوردان یې د ترکیې بریته مخامخ کړي دي. سفیر جیفری ټینګار وکړ چې ترکیې د متحده ایالاتو د خبرداریو سره سره چې دا ونه کړي د بریت پلان درلود. په امریکا کې جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات سناتوران د ترکیې او روسیې ترمنځ د شوې موافقې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نا اعلام شوي سفر نن د عراق پلازمینې بغداد ته رسیدلی او د عراق د دفاع له وزیر او له صدر اعظم مهدي سره یې وکتل. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
لکه څنګه چې مو واورېدل، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر له سوریې څخه عراق ته د راغلو امریکایي عسکرو په اړه د خبرو لپاره د چهارشنبه په ورځ بغداد ته تللی ده. څه باندې 500 امریکایي پوځیان د عراق لویدیځ ته رسېدلي دي، چیرې چې 15,000 پوځیان له پخوا نه ډېره دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې اضافي پوځیان به له عراق نه دفاع وکړي او د داعش پر وړاندې به په مبارزه کې برخه واخلي. د عراق حکومت وایي چې امریکایي پوځیان په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه نه لري.
په برتانیې کې په یوې لارۍ کې د 9 کسانو مړي موندل شوي دي. پولیس وایي چې لارۍ یې د لندن له ښار نه 2.5 کیلومتره لرې په یوه صنعتي پارک کې موندلې ده. څېړونکي وایي چې لارۍ تېره اونۍ له بلغاریې نه د برتانیې خاورې ته ننوتې ده. د موټر چلوونکی د پولیسو لخوا توقیف شوی او د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت له دندې څخه د هانګ کانګ د رهبر کاري لام د لرې کولو خبرونه سیاسي اوازه بولي. د وزارت ویان نن په بیجنګ کې خبريالانو ته ویلي چې دغه اوازو تر شا پټې انګیزې پرتې دي. رسنیو داسې خبرونه خبره کړي چې ګواکې چین د هانګ کانګ د رهبر د لرې کولو پلان لري. د هانګ کانګ قانون جوړونکو د چهارشنبه په ورځ هغه قانون لغوه کړ چې لمخې تورن کسان د تحقیقاتو لپاره د چین حکومت ته سپارل کېدل. خو داسې نخ کاری چې دغه پرمختګ دي معترضین قانع او لارینونه ختم کړي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نو اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته چین وایي چې د افغانستان د سولې بین الافغاني غونډې ته یې د افغانستان حکومت، مدني فعالان او د طالبانو استازي وربللی دي. ټاکل شوی چې دا غونډه د اکتوبر په 9 او 10 په بیجنګ کې جوړه شي. بلخوا امریکا او اروپایي اتحادیې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او نورو سیاسي مشرانو نه غوښتي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره زر تر زره یو هر اړخیز مذاکراتي پلاوی جوړ کړي. نور حال د وحید فیضی نه په رپورټ کې اوري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چین خبرلان ته وویل دوی د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې تنظیموي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي.
چین د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغان ډلو ترمنځ له خبرو ملاتړ کوي. موږ لیواله یو چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسې ته د ټولو افغانانو ارادو ته په درناوي زمینه برابره کړو. که په دې هکله څه وي موږ به یې پر وخت اعلان کړو.
د افغانستان حکومت وایي چې د چین په بین الافغاني غونډه کې به په هغه صورت کې ګډون وکړي چې د منلو وړ معیارونه پکې په پام کې نیول شوي وي.
په ټول شمول والی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پر مرکزی رول زمونږ ټینګار پر خپل ځای دی. اوس مهال په دوست هیواد چین کې د دیالوګ د جوړېدو په جزئیاتو خبرې روانې دي او په هغه صورت کې چې د منلو وړ معیارونه په پام کې نیولې وي په دغه پروګرام کې د ګډون په اړه به تصمیم ونیسو.
په قطر کې د طالبان دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلي چې د چین لوري په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده او د چین کانفرنس هم د مسکو او دوحې د غونډو د لړۍ دوام دی. د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناروی او برټانی استازو په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې ویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د مخامخ خبرو او له افغان حکومت، طالبانو، افغان سیاسیونو او مشرانو سره د همکاري لارې ممکنه ده.
د سولې مذاکرات چې اوس قطع شوي، ناتو د دې مذاکراتو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي، خو طالبان دي په واقعي توګه د یوې رښتینې موافقې لپاره رښتینې لیوالتیا وښيي چې معتبره موافقه وشي. موږ داسې یوې روغې ته اړتیا لرو چې د افغانستان د ولس، میرمنو، ژورنالیستانو لپاره چې پر دیموکراتیک او آزاد افغانستان باور لري، د هغوی لاسته راوړنې خوندي شي او همداشان د ترهګرۍ پر وړاندې زموږ لاسته راوړنې خوندي شي.
په ګډه اعلامیه کې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او نورو سیاسي مشرانو څخه وغوښتل شوي چې ژر تر ژره یو هر اړخیز مذاکراتي پلاوی جوړ کړي. د امریکا او اروپایي ټولنې استازو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي شبکو سره خپلې اړیکې پرې کړي او په نورو هیوادونو کې له میشتو ترهګرو څخه ملاتړ اعلان نه کړي. زلمی خلیزات له تیرو درې ورځو راهیسې د بروکسل، پاریس او مسکو په سفر دی او ټاکل شوی چې په مسکو کې هم د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په تړاو درې اړخیزه غونډه جوړه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. افغان حکومت ای چارواکی وایي چې د چین په بین الافغاني غونډه کې د ګډون احتمال نه ردی، خو وایي لا تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې. طالبانو ویلي چې د دغې ډلې یو پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغان حکومت چارواکي د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په چین کې په یوه بین الافغاني غونډه کې د خپلو استازو د ګډون په اړه وایي چې له چینایي چارواکو سره یې په دې مسله لا هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې په دغه غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاند میرمن ناجی انوري وایي دا وزارت د یو اصل په توګه د افغانانو ترمنځ د هر ډول ډیالوګ هرکلی کوي، خو د سولې په بهیر کې د پرمختګ تمه هم لري. میرمن انوري وایي د بین الافغاني غونډو په لړ کې د ګډونوالو د انتخاب طریقې او د اجنډا تنظیم ته په پاملرنې سره د دوحې د بین الافغاني ډیالوګ تیره غونډه یوه بریالۍ تجربه وه او د سولې بهیر د مخته وړلو لپاره یې یوه رغنده لاره پرانستې ده.
تاکید مو برای مشمول بودن
پر ټول شمول والی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پر مرکزی رول زموږ ټینګار پر خپل ځای دی. اوس مهال په دوست هیواد چین کې د ډیالوګ د جوړېدو په جزئیاتو خبرې روانې دي او په هغه صورت کې چې د منلو وړ معیارونه په پام کې نیولې وي، په دغه پروګرام کې د ګډون په اړه به تصمیم ونیسو.
تصمیم گرفته خواهد شد.
په کابل کې د باوري سرچینو د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې په چین کې د اکتوبر په 9مه او 10مه یو بین افغاني غونډه جوړه شي. د غونډې ته د افغان حکومت د استازو په ګډون شاوخوا دېش افغان سیاسي، قومي او ټولنیز مشران او د افغان حکومت پخواني چارواکي وربلل شوي. همداشان در پرون لمخې طالبان یو 15 کسیز پلاوی ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د پخوانیو مجاهدینو یو کمانډان محمد اسماعیل خان چې هغه هم دغې غونډې ته بلل شوی وایي چې کیدای شي د چین غونډه هم لکه په مسکو او دوحه کې د افغانانو ترمنځ د جوړو شویو غونډو په څیر یوه غونډه وي.
یک گفتگوهای بین افغانی خواهد بود.
بین الافغانی خبرې به وي او د موافقو په ترسره کېدو چې انشاءالله د دې کانفرنس د ناستې په دوام به بله ناسته یا په مسکو یا د اروپا په بل هیواد جرمني یا ناروی کې وي. د دې لامل دا کانفرنس به ډیره جدي خبرې ونه لري او د ګډون کوونکو ترمنځ به یو ډیالوګ وي.
جانبین خواهد بود.
که سم تر اوسه دغه غونډې ته د بلل شوو ګډون کوونکو د هویت په اړه بشپړه معلومات نشته، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې کیدای شي زیات شمېر ګډونوال به هغه کسان وي چې د دوحې او مسکو په غونډو کې یې طالبانو سره په ورته بحثونو کې برخه اخیستې وه. طالبانو هم ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ او پلاوی به د چین په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. طالبانو یو وین ذبیح الله مجید د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د چین غونډه به د مسکو او قطر په څیر د افغانانو ترمنځ یوه غونډه وي. د افغانستان د چارو کارپو خلیل الله صافی هم وایي چې دا ډول غونډې غیر رسمي مشورتي بین الافغاني غونډې دي.
دغه غیر رسمي مشورتي بین الافغاني ناستي دا به د اعتماد سازۍ قدمونه او د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره د آمادګۍ ناستي به وي.
چین د بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اوږده ځنډ وروسته بیرته خپل د سولې ماموریت پیل کړی او د خپل نوي ماموریت د پیل په لړ کې د ناتو د عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د هانګ کانګ اسامبلی د چهارشنبه په ورځ رسمن هغه قانوني مسوده د تل لپاره ختم کړه چې چین د شک لاندې افرادو او مجرمانو ته د تسلیمېدو په منظور د بحث لپاره وړاندې شو. خو د دیموکراسۍ طرفداران وایي چې دوی به د حکومت د دې اقدام په سبب له احتجاجي مظاهرو نه صرف نظر ونیکي او جاری به وساتي. له هانګ کانګ نه د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شان اوري.
د همدغه قانوني مسودې په سر په هانګ کانګ کې د حکومت په خلاف مخالفانو په پراخ کچه احتجاجونه او مظاهرې پیل کړې چې تر اوسه دوام لري. د مظاهرچیانو مشرانو ویلي چې دوی به د هانګ کانګ د اجرایه رئیس میرمن کیری لام د دې کوچني او بې اهمیته امتیاز په سبب خپل احتجاجونه ختم نه کړي او د اجرایه رئیس لخوا د خپلو ټولو 15 خواستونو د قبولولو پورې به مظاهرې دوام وکړي. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د موجوده سیاسي توپان په منځ کې چې له تیرو څلور نیمو میاشتو نه روان دی، له محبس نه د چانګ تونګ کای په نوم د یوه شل کلن سړي د خوشي کولو وروسته په غیر ارادي توګه د تایوان او هانګ کانګ ترمنځ سیاسي شخړه او جنجال راپورته شوی. چانګ تونګ کای تیر کال خپل امیدواره تایواني ملګری په بې رحمۍ وژلی و او هانګ کانګ ته راتښتېدلی و. د هانګ کانګ حکومت له دغې پیښې وروسته چین او تایوان ته د محاکمه کولو په غرض د مجرمانو د حواله کولو لپاره پارلمان ته دغه قانوني مسوده وړاندې کړې وه، خو اجرایه رئیس په اسامبلۍ کې دننه او د باندې د حکومت د مخالفانو له سخت مقاومت سره مخ شوه. د هانګ کانګ په اسامبلۍ کې د مخالفانو یو استازي کوک هونګ امریکا غږ ته وویل: فکر کوم چې دا اقدام کفایت نه کوي او ډېر ناوخته کړی. د هانګ کانګ د خلکو ټولې 15 غوښتنې باید پر ځای شي او له دې لپاره چې ټولنه قانع شي چې بیا به داسې نه پیښیږي، اجرایه رئیس مکلفه ده عملا خپل لیډرشپ او مشري ثابته کړي او د هانګ کانګ د مشکلاتو او ستونزو د حل او فصل لپاره لارښوده نقشه باید جوړه کړي. ګمان نه کوم چې خلک به د هغې په ضد له مظاهرو نه لاس واخلي او په کراره به کښېني. قانوني لایحه د چهارشنبه په ورځ سمدستي وروسته له هغې فسخه شوه چې په اسامبلۍ کې د حکومت مخالفانو د امنیتي چارو د سکرتر د استعفا غوښتنه وکړه. د حکومت مخالف استازي ریمون چان امریکا غږ ته وویل چې دی به د اسامبلۍ د تالار دننه خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي او صرف نظر به نشي. دا خبره ډیره مهمه ده چې په کیری لام او د هانګ کانګ د حکومت په سکرتر باندې موږ خپل فشار جاري وساتو او مجبور یو چې ټولې 15 غوښتنې مو ومني. په عین وخت کې د هانګ کانګ د اجرایه رئیس کیری لام او د تایوان د جمهوري رئیس میرمن تسای انګوین ترمنځ لفظي شخړه هم ګرمه شوې ده. دا د تایوان د جمهوري رئیس وین غږ دی چې په مندرین ژبه غږیږي. هغه وایي د هانګ کانګ حکومت له خپل قانوني اختیار نه استفاده نه کوي او له همدې عمله خلک د عدل او انصاف ته له لاسرسي نه محرومیږي. که دا کار په بل کوم هیواد کې پیښ شي نو دغه هیواد حکومت به په اړه ژور اندېښنه ولري. د دې برعکس د هانګ کانګ حکومت بل شان روش غوره کړی دی. کله چې قاتل په هانګ کانګ کې له محبس نه راووت، خبریالانو ته وویل دی چمتو دی چې په خپله خوښه ځان د تایوان چارواکو ته تسلیم کړي. چند په ناجایزه توګه د خپل ملګري د وژلو وروسته د هغې د کریډیټ کارډونو د استعمالولو په جرم د 19 میاشتو په حبس محکوم شوی و. ډېر ستومانه او پښیمانه ښکارېده. کله چې د خبریالانو مخې ته ودرېده سر یې ښکته واچو او په قرار یې وویل: غواړم چې د خپلې ټولنې او د هانګ کانګ اوسېدونکو ته دومره ووایم چې زه په خپل عمل باندې پښیمانه یم. د تایوان حکومت یې له هانګ کانګ نه تایواني چارواکو ته د حواله کولو غوښتنه کړې وه، خو د هانګ کانګ حکومت ویلي دي چې په دې قضیه کې د تایوان حکومت قانوني اختیار نه لري. هانګ کانګ چې د برېټانیې پخوانۍ مستعمره وه، په 1999 میلادي کال کې د برېټانیې شاهي دولت واکمني چین ته ورحواله کړه او چین موافقه کړې وه چې د یو هیواد دوه نظامونو د قانون په رڼا کې به له هانګ کانګ سره تعامل کوي او د بشپړې خودمختاري احترام به ساتي. مخالفان فکر کوي چې بیجنګ ته د محاکمې په خاطر د شک لاندې کسانو د حواله کولو قانوني لایحې اصل مقصد دا و چې هانګ کانګ چین ته نور هم ورنږدې کړي. اجرایه رئیس کیری لام سکال په جون کې د احتجاجي مظاهرو له پیل کېدو وروسته په دغې قانوني لایحې باندې په اسمبلۍ کې بحثونه وځنډول، مخالفان چې په هغه وخت کې مشران هم نه لرل راضي نه شو. ټولو اوسیدونکو ته په انتخاباتو کې د رای ورکولو د حق، د مظاهرو په دوران کې د پولیسو د تشدد په اړه د تحقیقاتو د پیل کولو، د احتجاج کوونکو د معافی او رسمان د قانوني لایحې د فسخ کولو په شمول 15 غوښتنې وړاندې کړې وې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د اکتوبر 4 د پولیو یا د کوزان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ویب پاڼه د ځانګړو خپرونو اوریدل، لیدل او لوستل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، اوس هم د پولیو په اړه درته رپورټ لرو. د پولیو په ضد روانې مبارزې د ورو تک په اړه ډیر شمیر ولسی خلک فکر کوي چې دغه برخه کې ناامنی، خپلولۍ پالل او فساد د واکسینو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. دوی وایي که دغه ستونزې اوارې شي نو د پولیو په ضد مبارزه بریالۍ کیدلی شي. نور حال د ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې.
د پولیو په ضد روانه مبارزه کې د خلکو نیوکې دا دي چې دغې برخې ته د کارکوونکو له ګمارنې نیولې تر عامه پوهاوي او آن واکسین رسولو اړخونو کې ستونزې او فساد شته دی چې دغه پروسې له کمزورۍ سره مخامخ کړې ده. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي ځینو سیمو ته واکسین نه رسیږي، خو مسؤلینې په اسنادو کې لیکي چې واکسین وررسېدلی دي. دوی وایي د روغتیايي کارکوونکو د ګمارنې په اړخ کې هم پراخې ستونزې شته دی او بل پلو عامه پوهاوی هم نه کېږي. د کونړ 2 اوسیدونکي
وسلوالې ډلې دي چې هغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. د واکسینو په پروګرام کې واسطه بازي ده او هسې کسان مقرریږي چې هغه ساحو ته رسیدګي نه شي کولی، خو په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیقېږي.
دوی چې کومه مقرره نه کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړي دي او دا ذات تاسو ته عملا خودلی شم راځي تاسې زبیم خلک در باندې ګورم. ټول خپل خپلوان د واسطې د مخې، د انډیوالانو د مخې کسان مقرر کړي د واکسینو پروسه چې د کم خنډ او ځنډ سره مخامخ ده، هغه کسان دوی نه دي مقرر کړي چې کم په کلي کې آثار او رسوخ لري رسیدګي شي کولی.
دوی وایي که دغه ستونزې اواري شي نو ډیرو ماشومانو ته واکسین وررسېدلی شي. دا اوس په کونړ کې له 1000 ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي چې ډېر یې د داعش او طالب وسلوالو د حاکمیت سیمې دي. د کونړ ولایتي شورا غړی جمال الدین سیار وایي د واکسینو په پروسه کې شته ستونزې لامل شوي دي چې ډېر خلک خپل ماشومان له واکسین کولو راګرځي.
کوم ساحو ته چې د واکسینو پروګرامونه ځین د خپل او خپلوان او یا وکیل واسطه وکړي یا بل چارواکي واسطه وکړي، دا خلک مقررې دغه د واکسین د مخنیوي د غټې ستونزې دي. نو زموږ غوښتنه خو دغه ده چې باید په هغه ساحه کې چې دلته بانفوزه مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغسې د سیمې د خلکو نه دغه خلک ونیول شي چې دا خلک هلته نفوذ کولی شي، هلته څوک مخالفت نه کوي. دې خاطر باندې چې دلته د مرکز نه دا خلک ونیول شي، د دغه خلکو نه دا خلک ونیول شي، نو دا ستونزه ان شاء الله چې حلېږي.
ډېر شمېر خلک دا ګڼي چې ناامني او خلکو ته د عامه پوهاوي نشتون د دې لامل شوی دی چې ډېر ماشومان له واکسینو پاتې شي، هغه څه چې د واکسینو د پروسې خلک یې یادوي. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق وایي دینی عالمان او ولسی خلک د واکسینو په هکله عامه پوهاوي کې ناغېړي کوي.
نو همدغه د علماو کمزوري همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغې په خوله کار کېږي، هغه د مخالفینو نه د ویرې په اساس باندې خپله خوله نه خلاصي چې زموږ ټولو ساحه کې د پروپاګنډې بندې.
نوموړی وایي هرې سیمې ته د عامه غځې خلک ګماري چې واکسین تطبیق کړي او د واکسینو تطبیق کوونکي هغه خلک دي چې قومي مشران ورمعرفي کړي.
موږ چې څومره کارمندان نیولې دي عامه غذایي خلکو معرفي کړي دي، اما هغوی نه معرفي خط راوړی، د هغوی تایید ورسره دی. داسې یو کس هېڅ نشته چې هغه دې موږ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړی او غریب سره موږ او هغه ولس ته اختیار ورکړی چې موږ ته یو غریب او باتاهده کس موږ ته معرفي کوي. هغه چې هر څوک دوی معرفي کړي، هغه که د یو زورواکي سړی دی او که هغه غریب دی، خو چې ولس معرفي کړی موږ ځان سره نیولی.
ډېر شمېر ولسي خلک وایي که د واکسینو پروسې مسؤلین قومي خلکو او دیني عالمانو ته امکانات برابر کړي او همداشان ناامن سیمې امن شي نو دغه پروسه بریالۍ کېدای شي.
گرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمر ګله یم.
درانو اوریدونکو، نن په پکتیا کې د 103 ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې دي. په دغه ودانیو 10 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د کلو پراختیا وزارت ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
دغه 103 ښوونځیو ته جوړیدونکې ودانۍ چې په راتلونکي یو کال کې به یې چارې تکمیل شي، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د هغه پلان یوه برخه ده چې له مخې په ټول هیواد کې شپږ زره ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. د دغه وزارت وزیر مجیب الرحمن کریمی د ښوونځیو د بنسټ ډبرې ښودنې مراسمو ته وویل چې دغه ودانیو ته 10 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او په تکمیلېدو سره به یې د سرپناه ستونزه هواره شي.
څلور صنفه، شپږ صنفه، اته صنفه، لس او دولس صنفه دغه مکاتب دي. د دې پیل موکه مکتب، ولایتي ادارې او ریاست محترم د معارف د پکتیا هغې تشخیص او تطبیق هم د ټولو پروژو څخه تفاوت هم دا ده چې تطبیق یې ولس کوي. د دوی غوښتنه وه او اوس به خیره دا غوښتنه د دوی پر مټ موږ عملي کوو او با کیفیته مکتب به جوړوو.
په ټولیز ډول پکتیا کې سباندې 400 دولتي ښوونځي حساب شوي. د پکتیا والي شمیم خان کټاوزی وایي چې د یادو ودانۍ په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو اړتیا تقریبا پوره شي.
له نیکه مرغه موږ د معارف کومه ستونزه چې لرله دوه کاله مخکې موږ تقریبا 90% ښوونځیو تعمیر نه لرلو، ولې اوس موږ په 40 ښوونځیو عملا کار روان ده. 25 ښوونځي مو نور په شار سازي کې دي چې اوس په هغه په ارزیابي کې د بلډنګ سوی ده او 103 ښوونځي دغه و. دا موږ د ښوونځیو تقریبا 90% سي هغه تعمیر نه لرلو هغه ټول پوره کوي.
د دې تر څنګ د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د بیا رغونې د 102 تکمیل شوې وړو او متوسطو پروژو پرانیسته هم وکړه. ښاغلی کریمی په همدې مناسبت د ولسی خلکو یوې غونډې ته وویل پر دغو پروژو چې 103 میلیونه افغانۍ لګښت شوی، د سړکونو رغونه، د څښلو اوبو ذخیرې او د اوبخور سیستمونه پکې شامل دي.
موږ کابو 500 او هغه اړتیاوې چې هغه موږ د ولسونو دي، هغه لومړني اړتیاوې دي، هغه به منفوس.
همدارنګه د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت له لوري د 300 میلیونو افغانۍ په پانګونې سره په پکتیا کې د بیا رغونې پر 23 وړو او متوسطو پروژو کار روان دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د میرمنو په لاس جوړ شوو لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په موخه درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوې. پاک لای پاپو کې د زبیح الله غزیر رپورټ ته.
ننګرهار کې د خزو د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندنې په موخه درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې پکې د دې ولایت د خزو په لاس جوړې جامې او خوراکي توکي ننداري ته خوده شوی. میرمن وویل دا ډول نندارتونونه ورته ځکه ګټور دي چې له یوې خوا یې نندارتون ته راوړي اجناس خرڅیږي او له بله پلوه ورته بازار موندنه هم کیږي. د ننګرهار د خزو چارو رئیس فتانی عزیز وویل په دغه نندارتون کې د ننګرهار د مختلفو سیمو د خزو لاسي صنایع ننداري ته خودل شوی دي.
که شما اینجا حضور دارین میبینین یک نمایشگاه سه‌روزه است که به خاطر تشویق خانم های تجارت پیش است و بعضی یک سوق بازاریابی است که تا بتانن صنایع دستی را بتانن به بازار یا عرضه کنن و دیگر خانم ها بیای از این تولیدات از یا دیدن کنن و از یک سو دیگر به خاطر مراجعین خانم هایی که در باغ زنانه می از این مستفید شوند.
حبیبه جبارخیل چې د بیسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د لاسي صنایعو یو کوچنی شرکت لري وایي دا ډول نندارتونونه ورته ډیر ګټور تمامیږي ځکه ځینې توکي پلورل کیږي او ترڅنګ کې خلک د دوی له تولیداتو خبريږي.
یو خو چې دغه نومرو خانه کیږي او بلې منګه د تولید مارکیټ پیدا کیږي. کچیر ته منګه دغه تولید په کور کې ایخی نو دا نه کیږي اما ایخی به نو نه خرڅیږي. کچیر ته منګه داسې په نندارتون کې وباسو تاسو راغلی یو بل تلویزیون والا راځي دغه په ټول دنیا کې خلک یې ګوري.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مل شي.